پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه درورو خبرونه له ملیحې امیرزاده اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. پاکوټه کې نننه 14 سوادله سرتیری وژلې دي او 25 نور یې ژوبل کړي دي. پاکستان وايي د هند لپټان کوټ حمله سره په تړاو د جیش محمد وسلوالي ډلې ځینی مشکوک کسان د ابتدایي تحقیقاتو لپاره نیولې دي او ایران وايي لس نیول شوي امریکایي ملاحان یې خوشي کړي دي. تفصیل: نن سهار د کوټې په سیټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او د هغوی د پولیس محافظینو لګاډو سره سیرما چاودنه شوې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 43 پولیسوالا او یو د ملیشا ځواک سرتېری دي. په پیښه کې د وخت مرګ ژوبلې په اړه د کوټه د سیویل هسپتال مشر ډاکټر عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل
انتہائی شعبہ نگہداش جرائم آلریڈی ڈکوا وقت وسیع واسطہ ان سی ایم ایچ تھا تو اس علاقہ میں وہ حالت پھر سیریس تھی لیکن سی بی نور والے گیت علاقہ پر اسٹیبل سی اور اسے تو سنگ اسٹیبل سی تھی جگہ آپریشن ہو گئی لوگ تقریباً اسٹیبل تھی سورت سی بھی آگاہ شہید آیا.
پولیس ویلی دا یو ځانمرګ برید و او هدف یې پولیس والو. تریکې طالبان پاکستان خراساني ډلې د برید ذمہواری منلې ده. بلخو افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په جلال آباد کې له پاکستاني کونسلګرۍ سره نږدې تر ځانمرګ برید وروسته دوه وسلوال وژلي دي. د کورنو چارو مرستیال وزیر ایوب سالنګي ویلي چې دغه وسلوال په یو خالي کور کې پټ وو. تر دې مخکې یو ځانمرګ برید کوونکی ځان الوزولی و. د کورنو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ویلي چې له وسلوالو سره په نښته کې اوه افغان سرتېري وژل شوي دي او اوه نور ژوبل دي. دغه نښتې تر څلور ساعته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت والی ویان ویلي دي چې په پیښه کې درې ولسي وګړي ژوبل هم دي. تر اوسه د برید ذمهواري چا نه ده منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان و خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان نه څه غوښتنه شوې. د سې شنبې په ورځ پارلمان بارنو چارو کمیټه غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش هیوادونو ائتلاف غړي دی خو پاکستان به سعودي عرب یا بل کوم هیواد ته خپل پوځ نه لیږي. سرتاج عزیز ویل د سعودي عرب او ایران په معامله د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سي غونډه به د روانې میاشتې په 14 نیټه کېږي. په دې غونډه کې به پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ کړکېچ د هواري لپاره خپل تجویزونه ورکوي. پاکستان وایي د هند پټانکوټ په پوځي اډه برید سره په تړاو د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسان یې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولې دي. د پاکستان سرکاري ټی وی وایي چې د هند د پوځي اډې برید په اړه نور تحقیقات روان دي او یو تحقیقاتي ډله په دې لړ کې هند ته په لیږلو هم غور روان دي. سرکاري ټی وی زیاتوي چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفتر به لټول او تړل کیږي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. د نوې پورز مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او زیاته کړه په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې واردې شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي.
دوی لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې له گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکو پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي.
نوموړي وویل چې که سم قانون جوړ نه کړل شي نو د پروژې عملي کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچان په اقلیت ور بدل کړل شي. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی.
And now ISIL pose a direct threat to our people القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي دوی د انټرنیټ للارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي
نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب یعنی اسلام استازیتوب کوي اوباما ویل چې د امریکا بهرنۍ تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز شي د ایران سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د هیواد اسلامي انقلاب ساتونکو یې لس نیول شوي امریکایان خوشي کړي دي دغه سمندري عمله ایراني اوبو ته د ورننوتو په سر نیول شوی وه انقلاب ساتونکو نن په ټي وي خپور شوي بیان کې ویلي دي چې تر بخنې غوښتو وروسته دغه کسان د خلیج نړیوالو اوبو کې پرېښودل شو د بیان له مخې بیړۍ چلوونکي لس کسان چې نهه نارینه او یوه پکې ښځه وه له هغې وروسته خوشي شول چې کله ورته جوته شوه هغوی له کس ته ایراني غاړې ته نه ورننوتې د ساتونکو بحري ځواک مشر ریئر اډمیرل علي فداوي مخکې ویلیو چې ایراني اوبو ته د امریکایي بیړۍ چلوونکو ننوتل په نویګیشن نظام کې د تکنیکی ستونزې له امله شوی و او د ترکیې د دوغان نومي خبري اژانس وایي امنیتي ادارو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولي دي د نننني رپورټ تر مخه د بهیر روم د انتالیا ښار پولیسو له هغه ځایه چې دغه کسان پکې میشت وو د لټون په وخت دستاویزونه او سي ډي ګانې هم ترلاسه کړي دي دغه مشکوک کسان په مبینه توګه د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره په رابطه کې وو او له ډلې سره یې لاجیسټیکي مرسته کوله په انتالیا کې د روس کونسلیټ جنرل پخلی کړی چې درې روسي کسان نیول شوي دي او زیاته کړه چې د هغوی د ګرفتارۍ په حق لورته وضاحت ورکول کیږي دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبا یو د موسم حال لسره ظهیر اورو
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ پنځه پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ څلوېښت پیسې خرڅول کیږي یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ شپېته پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ لس پیسې یو پاؤنډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ اویا پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ څلوېښت پیسې د متحده عرب امارات درهم پاتویش روپۍ پنځوس پیسې پاتویش روپۍ نوي پیسې د سعودي عرب ریال پاتویش روپۍ لس پیسې او پاتویش روپۍ څلوېښت پیسې او یو افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او دوه سوه څلور اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پېښور کې وریځې خورې وي او په کوئټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم و زیات نه زیات نولس بنو کې څلور او اتلس او په کوئټه کې به کم نه کم منفی شپږ او زیات نه زیات یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د بلوچستان په مرکز کوټه کې شوی په نننی ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دیارلس پولیس سرتیري وژل شوی دي یو ولسی وګړی چې په دغه پیښه کې ټپي شوی وای
دردا جان چې دا واو چې د لمباس تروب څخه بس بیا فزا نه خبر سوی ما وژخ درد ډیر کې بس تر لږه دی لږه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس غړي غونډې ته په خپلې ورستۍ کلنې وینا کې وویل چې داعش او القاعده امریکا او د هغې ملګرو هیوادونو ته خطر جوړوي او باید د لمنځه وړلو لپاره یې هڅې جاري وساتل شي
Both Al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people and destabilize our allies.
او پاکستان ویلی چې خپل ځمکني ځواکونه سعودي عرب ته نه لیږي د چاري اوښدونکو د حکومت دغه اقدام ستایي او وایي چې پاکستان باید د سعودي او ایران په کړکیچ کې ځان ښکیل نه کړي
دا یو خطر افته قدم دی لکه چې د مډل ایسټ پرابلم داسې دی چې هغه ته که پاکستان ورننوځي نو هغه بیا راوتل به ورته ګران
د مشال تر رڼا لاندې بحث خپرونه هم په ژوندۍ بڼه اوري هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي مودا هم ولنه موجود بلوچستان په کوټه کې په 14 کې سوال سمنيتي سرتيري وجل شوی او تر شلو زیات نور کسان جوبل شوی دي چې په کې اکثریت ولسی وګړي دي حکومتي چارواکي د لمړنۍ او پلټنو پر اساس د بریډ ځانمرګي یادوي د بریډ مسولیت پاکستان او طالبانو قبول کړی دی خدای نور ناصر له کوټه تفصیل راکوي
د کوټې په سټیلایټ ټاون سیمه کې د جمعرات په سهار په یوه چاودنه کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 کسان نور ژوبل شوي دي. تر دې چاودنې وروسته یې ټول مړي او ټپیان د کوټې سیول روغتون ته راوړه چې هم هلته په دغه چاودنه کې یوه ټپي تنه د سترګو لیدلی حال مشال راډیو ته داسې ورکړ.
محمود خان: زه د کور را روان وم، بس راغلم چې دلته د پارک ته راورسم. تر دا جام چې ته واوسېدلم بس تروپ سو، بس بیا په ځان نه یم خبر سوی. بس چې رخشه مې هلته سیټ ته ودرېدل، بس را د په سیټ کې بیا وشوم چې را شواسوم، بس دلته دماکه سوی وم. زما وژه درد ډېر کوي، بس هلته لګېدلې ده.
د بلوچستان صوبې پخوانی د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل، له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې همدا ځانمرګ برید او هدف یې پولیس سرتیری وو.
14 معصوم جانې جو هي وو لی ہے.
په دې برید کې 14 کسان وژل شوي چې 14 د پولیسو او یو د ملیشا ځواکونو سرتیری دی. زه دا وایم چې د وژل شویو سرتیرو وینې به هسې نه ځي او بلوچستان به که خدای کول د سولې کور جوړو او د دې لپاره به لیوی قربانی څخه هم ډډه نه کوو. د کوټې د پولیسو ډی آی جی اپریشنز سید امتیاز شاه تر دې وروسته د ټلیفون پر کرشه مشال راډیو ته د دې تایید وکړ چې دا برید ځانمرګي وو او هدف یې پولیس سرتیری وو. بلې خواته د کوټې د سنډیمن روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن میاخیل مشال راډیو ته وویل، تر چاودنې وروسته یې یاد روغتون ته 25 ټپیان او 14 مړي راوړي چې په خبره یې په ټپیانو کې د اکثرو حالت ښه دی. د کوټې په سټیلایټ ټاون سیمه کې دا ځانمرګ برید په داسې وخت کې سوی چې د پولیسو سرتیری د پولیو کارکوونکو له یوې ډلې سره د محافظانو په حیث ملګري وو چې تر دې برید سمدستي وروسته په کوټه ښار کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین د څه وخت لپاره وځنډول سو خو وروسته بیرته پایل سو. محمد خراسانی چې ځان د پاکستانی وسلوالو طالبانو ویاند بولي، رسنیو ته په یوه برېښنالیک کې دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن سهار بیا په جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه په یوه دولتي مېلمستون شوي ځانمرګي برید په نتیجه کې 8 تنه دولتي سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور سرتیری او همداراز ولسی وګړي ژوبل شوي دي. د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ ورو.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د پاکستان قونسلګرۍ ته څیرمه یو تن ځانمرګي ځان ته چاودنه ورکړې وه او 2 تنه نورې د سپکو او درنو وسلو سره د پاکستان قونسلګرۍ تر څنګ سرکاري میلمستون ته ځان رسولی و چې د 2 ساعتونو مقاومت وروسته یې له منځه یوړل. د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په دغه برید کې 3 تنه ځانمرګي او 8 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي دي.
د وطن دښمنانو وغوښتل چې زموږ د یو میلمستون چې د دولتي میلمستونو هغه باندې برید وکړي او یو موټر بم چې تقریبا د دې میلمستون او د پاکستان د کنسلګری څخه 500 متره لیرې وو، سهار 9 بجو باندې انفجار وکړي چې په هغه انفجار کې زموږ 3 نفره ملي پولیس شهیدان شوي دي. جامن د دوی 3 نفره هم ځانمرګي وه هم وسلوال وه. دا درې سره لمنځه تللی دي او زموږ امنیتي ځواکونه 1 نفر شهیدان شوي دي او زموږ 1 نفر زخمیان دي، په دې کې 3 نفر ملکي نفر هم زخمیان شوي دي.
جنرال شیرزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بریدګرو هدف سو او یادا چې د پاکستان د قونسلګرۍ مامورینو ته زیان رسیدلې او کسنګه وویل،
د پاکستان قونسلګرۍ ته هیڅ صدمه نه رسیدلې او دا زموږ یو دولتي میلمستون چې په دې نه وتیلو، بل اخره ممکن هدف یې دا و چې د پاکستان قونسلګرۍ ورسی هغه تم څه صدمه ورسی، خو لیل او الحمد موږ امنیتی ځواکونه په ډیر میړانه او همت د پاکستان کنسولګری ټول کارکونکو ټول مامورین ژغورل دي، هغه ته هیڅ نو صدمه نه رسیدلې.
د دغه برید مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش او همداراز القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پیښوي، خو نوموړي زیاته کړې چې داعش به هم د اسامه بن لادن په څیر له یو انجام سره مخامخ شي. اوباما دا څرګندونې نن د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته په خپله ورستۍ کلنۍ وینا کې وکړې. نموړي د وینا پر مهال وویل په نړۍ کې چې هر یو غټه پیښه رامنځته کیږي نو خلک چین یا روسیې ته د لارښودانو په حیث نه ګوري بلکې دوی پر موږ یعنی امریکا غږ کوي. اوباما په خپله وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربیره پر یو شمېر نورو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې. د ولسمشر اوباما د څرګندونو لنډ تفصیل له احمد شاه اعظمي اورو.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کانګریس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي د داعش او القاعدې په اړه وویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي. القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نورو انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډېر لوی زیان رسولی شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید په نښه کړل سي او له منځه یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز سي. زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي، نور د نژادي کړکېچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور ګوري. نوموړي زیاته کړې چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د له منځه وړلو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربېره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده. د زیاته کړه چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه تر راټیټه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې که څه هم پاکستان د سعودي لخوا د جوړ کړل شوي دفاعي ائتلاف غړی دی خو خپل ځمکني ځواکونه به سعودي عرب ته ونه لیږي او نه هم سعودي په دغه لړ کې له پاکستانه کومه غوښتنه کړې ده. د نوموړي په وینا د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کړکیچ کمولو لپاره پاکستان خپلې هڅې جاری ساتلې دي. د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه ته د سرتاج عزیز د وینا نور حال له اسلام آباد د رابعه اکرم خان پر رپورټ کې.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړی شوی د 40 رکنی اتحاد برخه ده خو پاکستان به سعودي عرب یا یو بل ملک ته خپل ځمکني پوځ نه لیږي. سرتاج عزیز د قومي اسمبلی خارجه امور کمیټې ته وویل چې سعودي عرب سره د ترهګرۍ خاتمې لپاره تربیت، تکنیکی کومک او د معلوماتو تبادله به کیږي. د خارجه چارو مشیر زیاته کړه چې پاکستان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ کړکېچ کمولو لپاره خپل کردار لوبوي. د خارجه چارو مشیر وویل چې د سعودي عرب او ایران په معاملې د اسلامي ملکونو د OIC غونډه به په 14 جنوري کېږي او پاکستان به د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکېچ کمولو لپاره خپل تجهیزونه په دې غونډه کې وړاندې کوي. بلخوا د قومي اسمبلی د خارجه امورو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاری مطبوعاتو ته وویل چې د ایران او د سعودي عرب د کړکېچ د هوارولو لپاره کوششونه روان دي. اویس احمد خان لغاری په وینا چې د وزیر اعظم د مشیر لخوا د غونډې په اړه ورکړې شوې بریفینګ نه دوی مطمئن دي. بلخوا د غونډې نه پس د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبرپاڼه کې ویلي شوی دي چې سعودي عرب د پاکستان نږدې ملګری دی او پاکستان د دې توثیق کوي چې د سعودي عرب علاقائی سلمیت په صورت کې به سخر دی عمل خای. خبر پاڼه وایي چې سعودي عرب سره کومک او د عرب ملکونو په اتحاد کې د حل وسلو په اړه په راتلونکي غونډو کې به فیصله کیږي. د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې دا د پاکستان لاړخه یو ښه قدم اوچت کړی شوی دی.
دا یو ښه طرفته قدم دی ځکه چې دا چې اوس ښکاري چې تر اوسه پورې پاکستان چې کوم بلایندلی بعض ملکونو طرف ته جوکا وو هغه اوس یو ریشنل ری تھنکینګ د وجې نه په هغه کې لږ فرق را روان دی. د مډل ایسټ پرابلم داسې دی دی چې هغه تک پاکستان ورننوځي او د پارټۍ سره شي، نو هغه بیا راوتل به ورته ګران وي. دې ته اوس خلک وایي چې دا د عرب او د فارس یو زړه مسله ده.
یاد دي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومت نه غوښتنه شوې وه چې د عرب ملکونو اتحاد او سعودي عرب او ایران کړکیچ په اړه د پارلمان ته بریفینګ ورکړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري په پروژه کې د شامل دولس صنعتي زونونو لپاره په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې ځایونه یا سیمې چې دغه منصوبې د غربي لار برخې دي مختص کړي دي. د حکومت په وینا له دغو زونونو څخه اوه په خیبر پختونخوا او باقی پاتې پنځه یې په بلوچستان کې دي. بلخوا حکومت مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې تر هغه چې حکومت پر دغو منصوبو عملي کار نه وي پیل کړی، دغه تشې تورې خبرې د دوی لپاره د منلو یا د تسلۍ وړ نه دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا لخوا کم وو ممکنه زیان په نخښه کړی شوی دی. په هغه کې مانسهره کې ماربل اینڈ گرینائټ انډستریل سټیټ، په M1 کرنل شیرخان انټرچینج انډستریل سټیټ، د هتار انډستریل سټیټ غزونه، غازی هتار ایولسم کې انډستریل سټیټ، ڈی آئی خان انډستریل سټیټ، د کوهاټ او کارک په پوله انډستریل سټیټ، او په بنو کې انډستریل او اقتصادي زون شامل دي. په بیان کې زیاته کړی شوی دا چې د بلوچستان لخوا چې کم پنځه ممکنه زایونه خود شوی دی، په هغه کې تربت انډستریل اینڈ ٹریڈنگ سٹیٹ، انډستریل سٹیٹ خوزدار، د کوټس رنز دی دشت انډستریل سٹیٹ زونز، بلوچستان انډستریل سٹیٹ او قلعه سیف الله، جوب او لورلای ترمنځ یو صنعتي زون شامل دی. بلخوا د عوامي نشتل ګوند ترجمان زاید خان وایي چې د حکومت لخوا اقتصادي زونونه اعلانول یو ښه ګام دی، خو تر هغه وخت به مطمئن نشي چې تر څو پری حکومت کار شروع نکړي.
موږ وتا غوړم وایي چې تاسو چې سی آی میټینګ پدې راوړل په کا دې چې وسم دې ریکوزیشن وکړي سی آی میٹنگ راوړو پای کی دا خبر وو کی آیا دا کله به شروع کوي.
د ذکر دا چې د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال 13 اونۍ د پیښور دورې پر مهال خبري غونډې ته ویلي وو چې په اړومبۍ مرحله کې به د سړکونو او بجلی منصوبه سر تر رسول شي، او تر دې دمه د صنعتي زونونو لپاره د ځایونو انتخاب نه دی کړی شوی، او د دې زونونو انتخاب به د څلور وانو صوبو سره د مشورې وروسته کول شي. خو د جمعیت علما اسلام فی ډلې سېنېټر حافظ حمدالله وایي
واځه خدا او چې د ټولو د مخه به مغربي زور مکمل کیږي، لیکن مشدا معلومه ده چې شرکی روډ د تکمیل وخت روان دي، او د بلوچستان او د ډیر اسماعیل خان په حواله چې کوم خیبر پښتونخوا مغربي روډ کې هلته یو قسم کار هم نشته. دویم خبره دا ده چې صنعتي زون په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې جوړي، لیکن سوال دا دی چې صنعتي زون هلته جوړ شي چیری کوریډور یا آزاد کوریډور مغربي روډ کې کشرکی دي. تر اوسه پورې دا خبره سپینه نه ده.
د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرل سینیټر اقبال ظفر جګړه د تیر اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویلی وو چې د سیاسي ګوندونو اندېښنې په خپل ځای، خو حکومت په غربي سړک کار پیل کړی دی.
مغربي روډ هغه چې تا کړی دا او هغه کې صرف مسنګ لینک د 600 میل هغه کار هم شروع شوی دا، خو تقریبا وایي چې فلینګ هم کمپلیټ شو دا، خو دا هغه دغه نه ورکول کیږي دا هلکه ایکسپټ کړي چې دا رښتیا دی که دروغ دی.
یاد دی وی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر شی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې واردې شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. لمشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې منګل اندېښنه وښوده چې که سم قانون جوړ نه کړل شي نو د پروژې عملي کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکوونکو لورتک سره به د سیمې بلوچستان په اقلیت واوړي. تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل وایي د چین پاکستان اقتصادي لار مسالې هواري یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د دې پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. نوموړي له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل بلوچستان د هغه پرمختګ خلاف دی چې له کبله یې د بلوچستان راتلونکي تیاره کیږي. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار درې مرحلې لري چې بیلابېلې اندېښنې او پوښتنې یې زیږولې دي. دا وایي لومړۍ مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د شپږ څلوېښت اربه امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې له گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي، نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي؟ دریم، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکوونکو او کارګرانو ورتګ سلسله پیل شي، نو که دا قانون سازي ونه شي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نشي جوړولی، نو د بلوچستان اصلي اوسېدونکي به په اقلیت وربدل کړل شي. اختر منګل وویل، وار له مخه د گوادر اوسېدونکي او کب نیونکي یا ماهیګیران له سمندرګي 15 کیلومتره لرې ځایونو ته د منتقلولو هڅې روانې دي او د گوادر ښار خلکو ته بیل شناختي کارډونه جوړول کېږي. دی وایي، د گوادر ښار اوسېدونکو ته د نویو شناختي کارډونو جوړولو ویل شوي دي. د دې معنی دا ده چې د گوادر ښار له اوسېدونکو پرته هغې سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نشي ورداخلېدی. له دې سره د گوادر پر پوله شاوخوا 156 امنیتي پوستې جوړول کېږي او ورسره د تالاشۍ نوی نظام لګول شوی دی چې ښار ته د هر داخلېدونکي کس تالاشي ورباندې اخیستل کېږي. سردار اختر منګل زیاته کړه چې په بلوچستان کې د بلتون پالۍ وسلوال تحریک پیلېدو لامل دا دی چې د پاکستان واکدارانو د هغې سیمې اوسېدونکي پر خپلې خاورې او وسایلو له واک او اختیار لرلو بې برخې ساتلي دي. د منګل څرګندونو او اندېښنو په اړه مو په بیا بیا د پاکستان وفاقي حکومت له ویان سره د رابطې هڅه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. البته په تېرو وختونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي چې ګواکې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پنجاب ته اړولې، یا پښتونخوا او بلوچستان به د دې لار له ګټو بې برخې ساتي او یا امتیازي چلند ورسره کوي. د پاکستان حکومت زیاتوي چې تیر کال د مې پر 28 په شوي ټول ګوندیزه غونډه کې پر خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې د اقتصادي لار غربي برخه به لومړی بشپړوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو پر موضوع د سینټ د پاکستان د سینټ د یوې کمیټې په پرونی غونډه کې واری بیا ویل شوي چې قبایلي سیمې دې یا خو په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي او یا هم د یوې بلې صوبې درجه دې ورته ورکړل شي. دا چې پر دغه وړاندیزونو د چارو پوهان څه وایي، له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې به واورو.
اسلام آباد کې د نهې په مازیګر د چیرمن میارا زارابانی په مشرۍ کې د ټول سینټ د سینټرانو په غونډه کې د وکیلانو، پخوانی ججانو او د سینټرانو لخوا د فاټه د آئینی حیثیت بدلون په اړه تجویزونه وړاندې کړي شول. په دې موقعه سینټر میارا زارابانی وی چې په فاټه کې آئین آرټیکل 238 یو ظالم او جابر شک دی. دغه رنګ پخوانی جج میا اجمل اویل چې په فوري توګه دی په قبایلي سیمو کې ایف سی آر ختم کړی شي، نو لامله به یې ډېرې ستونزې هوارې شي. غونډې دوران د سفرن پخوانی سیکرټری حبیب الله خټک وی چې باید په قبایلي سیمو کې لومړی بلدیاتی ټول ټاکنې اعلان شي او تر دا هغه وخت پورې دی یو کونسل جوړ کړی شي. خو له دې وروسته د ټولو سینیټرانو او نورو ګډونوالو له تجویزونو پس د سینټ چیرمین میار زرابانی په سفارشاتو کې وویل چې باید حکومت دی یا فاټا ځان له صوبه جوړ کړي او یا دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې غړي او د فاټا نه سینیټر سجاد توري نه وپوښتل، نو هغه وی
دوا ته جویز راغله چې یاد اب کی پی کی کې شامل کی یاد ځان د صبح جوړ کی. خو موږ خپل سوچ دا ده چې فاټا ځان د صبح جوړول لپاره ډیر زیات مهنت به لګیږي او ډیر زیات لنګتی بارډر ده. نو موږ خپل دا سوچ دا چې دا کی پی کی سره کا شامل شي یا پروینشل ټرایبل ایریا د جوړ شي، نو دا به ډیر خي.
مشن ریډیو چې کله په دې اړه د قبایلی چارو تزیه کار او پخوانی د فاټا لپاره د میډیا ډایرکټر جنرال شاه زمان نو پختل، نو هغه وی چې فاټا د ټول پاکستان نه شاته پاتې سیمه ده، بای چې لومړی حکومت د دې لپاره یو معاشي پیکج اعلان کړي.
پاټا په خیبر پختونخوا کې زم شي، چونکی دا یو بیکورډ ایریا ده، نو لکه څرنګه چې د بلوچستان لپاره سپیشل حقوق او سپیشل پیکیجز جوړ شوي دي او جوړیږي، دا شان سپیشل پیکیجز به دوی لم پکاري. ښه طریقه دا ده چې دوی څه چې کوم د رستو پاتې کېدو سزا ملو شي چې دا به د ترقۍ په صورت کې ملو شي.
یاد دي چې د دې پترس کې د هزارې نه د قومي اسمبلۍ غړي او د مذهبي چارو وفاقی وزیر سردار محمد یوسف لرسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د فاټا لپاره حکومتي اصلاحاتي کمیټې د فاټا د صوبې جوړولو سفارښت کوي، نو لومړی به هزارې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکوي. او د په وینا چې د لړکی بدوی نن د شورو په ورځ د هزارې د سینیټرانو او د قومي اسمبلی د غړو په ملګرتیا د یادې کمیټې سره لیده کاته کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو مشال ریڈیو دا تاسو غگی پا پی خور کے دا ما زیگر سلورنی میں بجے کی دن کی دی دا ملیح امیر زادانا دا خبرونو لنڈی سورو
نن سات د کوټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او د هغوی د پولیس محافظینو له ګاډو سره سیرمه چاودنه شوې چې د چارواکو په خبره پکې څوارلس سرتېري وژل شوي دي او پنځه ویشت نور ژوبل دي. پولیس وایي چې دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې پولیس والا و. تحریک طالبان پاکستان خراساني ډلې د برید ذمهواري منلې ده. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په جلال آباد کې د پاکستاني کونسل کرایس رنیسیر تر ځانمرګي برید وروسته درې وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبره له وسلوالو سره په نښته کې اووه افغان سرتېري وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. تر اوسه د برید ذمهواري چا نه ده منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان نه څه غوښتنه شوې ده. دا خبره نوموړي د سه شنبې په ورځ د پارلمان د بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت وکړه. پاکستان وایي د هند پټانکوټ فوزي اډې برید سره په تړاو د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسان یې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د هند فوزي اډې برید په اړه نور تحقیقات هم روان دي او یو تحقیقاتي ډله په دې لړکې هند ته په لیږلو هم پر روان دي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشګر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت دی بلوچستان ته وسپارل شي. د نهې په ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشګر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنې کلنې وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دي. د ایران سرکاری ټی وی خبر ورکوي چې د هواد اسلامي انقلاب ساتونکو لس نیول شوي امریکایان خوشي کړي دي. دغه سمندري عمله ایران یې اوبو ته د ورننوتو په سر نیول شوی و. انقلاب ساتونکو نن په ټی وی خوشي بیان کوي چې تر بخښنې غوښتو وروسته دغه کسان د خلیج نړیوال اوبو کې پریښودل شو. او د ترکیې دوغه نومي خبري ایجنس وایي امنیتي ادارو په دغه هواد کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولي دي.
لن خبرونه مولا ملیحی امیرزاده با اوریدل اوس اوریدونکو مایک ورکوم خپل بل همکار عبدالحی کاکړ ته چې د مشال ترنا لاندې بحث خبرونه راته وړاندې کړي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کانګرس ګټې غونډې او ملت ته وینا کړې چې پکې د نړۍ پر سیاست د امریکا پر رول داعش او القاعده په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي ویلي داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پېښوي، خو د امریکا ژمنتیا په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې تیر سو ترګرو څخه درس واخلي او انجام به د اوسامه بن لادن په څیر وي. په دې وینا کې قسم ښاغلي اوباما افغانستان او پاکستان په اړه په ځانګړې توګه خبرې ونه کړې. البته د دواړو هیوادونو یادونه یو ځای وکړه. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان هغه سي یادونه ولې ونه سوه لکه په پخوانیو ویناو کې چې به کېدله. داسې ولې؟ آیا داعش پاکستان افغانستان ته ګواښ دی؟ او که داسې وي نو دغه دواړه هیوادونه له امریکا سره په ګډه څه کولای سي؟ د مشال تر رڼا لاندې بحث کې دا پوښتنې څېړو. د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سید نذیر او په کابل کې میشت سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي مو میلمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. مننه ډیره حکمت اعظمي صاحب. په پایل بل تاسو زخه وکړو، بلکې په تر دې لمخه چې پایل وکړو، اول به د باراک اوباما وینا ته ورسو چې هغه په دې اړه باندې چې د داعش په اړه د څه ویلې دي. خو دا وخت را سره سید نذیر صاحب هم د ټلیفون په لاین سوی دی. بریګیډیر صاحب تاسو هرکلی وایم.
ډیر شکریا ډیر مننه او ټول اوریدونکو ته سلامونه
خوشاله اوسې بریګیډیر صاحب حکمت اعظمی صاحب له کابل را سره دی د چیړونکو د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز سرکار کوي تاسو دواړه په لاین اوسې د باراک اوباما د انټرویو یو برخه به درته واورو د باراک اوباما په دې خپل وینا کې څه ویلې دي دا ژغ یو ژغ دی د باراک اوباما هغه به درته اورو ورسته چې هغه دلته ستا خو بهرحال هغه ته به راځو حکمت اعظمی صاحب اوله خبره دا چې تاسو به دا بحث اورېدلې وي په دې بحث کې تاسو څنګه ښکاره سوه سوري دا وینا بخښنه غواړم په دې وینا کې تاسو څنګه ښکاره سوه چې د افغانستان هغه سی یادونه وسوله که په خوا به کېدله
ډېره مننه کاکړ نه کچیر 2015 کال وینا د باراک اوباما واورو همدغه سي کلچ سټیټ یونین وینا کول پاغه کې د 15 افغانستان ذکر وکي او پاغه کې زیات فوکس پر دی و چې موږ په افغانستان کې خپل جنگ خلاص کړي او جنگي ماموریت مو خلاص او عسكر مو بیرته کور ته راغورځي دي فقط یو ډېر کوچنی ټیم چې هغه د امریکا سفارت لپاره به امنیت ساتي په افغانستان کې ساتو او نور بیرته ټول راولو مګر په 2014 کې فقط د افغانستان یو ځلی وویل نو مې واخیستې واغې هم د پداسې وخت کې وویل چې مثلا پاکستان یې یاد کړي سنټرل امریکا یاد کړه او نور سیمې چې کوم میډل ایست منځنۍ ختیځ یاد کړي چیرې چې حالات خراب دي نو د پدغه سي د غوغي افغانستان یا د ونر ډیره کومه او د لکه څنګه چې تقاضا ځنی کېدل چون چې د داخلي وینا د او په افغانستان کې جنگم تیر کال د ویلی و چې به جنگ خلاص شي په افغانستان کې مګر د په افغانستان پر جنگ او په افغانستان کې د دوی پر حضور باندې هیڅ بحث ونه کوي او د دا سټیټمنټ ډیر پر ډومېسټک پالیسیز باندې وو باوجود د دې چې پر ډومېسټک پالیسیز باندې یو مګر یو بل ډېر مهم شی دا دی چې د مثلا ډېر د خپل سټېټمنټ د خپل وینا فیوچر اورینټډ یعنی راتلونکي باندې مستقبل باندې ډېر فوکس کړی وو نو افغانستان د دې د پالیسی د فورم پالیسی یو مهم د غږر باید وو باید وای مګر دا
حکمت اعظمی صاحب تر دې له مخه چې بریګیډیر نذیر صاحب ته ورسو دا تاسو کومه یادونه وکړئ چې د افغانستان او پاکستان په کوم انداز یادونه وسوه دا به خپله له باراک اوباما څخه واورو چې د پدې وینا کې څه وویل
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people
القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي دوی د انټرنیټ للارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهر جن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزور کوي
تاسو باراک اوباما واوریدلې چې د پاکستان افغانستان یادونه وکړه د داعش چې کمی خبرې کولې بریګیډیر نذیر صاحب تاسو باراک اوباما واوریدې ماته د تکرارولو ضرورت نشته چې په کوم انداز باندې د پاکستان یادونه سوي ده تاسو خپل له دې ځخه څه اخیستنه کوي تاسو تجزیه څه ده
تاسو پورې چې د باراک اوباما د پاکستان او افغانستان د سیمې باراک یو به د بہت تاسو تنظیمونو چې یو القاعده دی او بل طرف ته داعش دی نو د دوی د یو قسم لا دوی د یو ترټ په شکل کې پیش کړل چې دا اوس هم ترټ دی دا مستقل دپاره دا هم یو خبره ده لیکن دویم طرف ته چې وګوري نو په افغانستان کې هم ټیک ده چې القاعده وړاندې نه موجود وو او دې تصویر امریکنه تقریبا 14 کاله په دې سیمه کې وجنګېدل لیکن دا فرق ختم نه شو اوس دا د اوباما چې خپل فوجونه ایستلي دي اوس هم دا مغه نمونه ترټ وي مغه نمونه یو خطره وته وي دویم طرف ته داعش ته چې هغه دي کې په عراق کې په شام کې چې کله د امریکې مداخلت وشو او هغه سره به دا فرق پیدا شو دا غیر په پتناو کې نو مطلب دا چې دا پیداوار چې کوم دی او دا فرق نو ختمې دلته د دې وجود پایمېدل او وسمه غترې په حسابون دا یو دنیا ته یو داسې خطر هغه وړاندې کو
او چیرې کمزوري ملکونه چې کم دي دې کې به دا نور هم مهم خوريږي کاغذ د افریقي دي کاغذ مشرق وسطی دي او کاغذ د ایشیا دي هم دې په خپل تقریر کې د دې ذکر کړی دی. نو زه دا کوم چیرې دا هېوادونه چې کوم دي او د سفر طاقتونه چې کوم دي معلومی کې داسې چې هغوی سره د داسې ترک جواب نشته دی. یو کنونشنلی یو روایتي جنگ خو هغوی کولی شي، لیکن غیر روایتی جنگ د لوی لوی طاقتونو د فارم یو مشکله خبره ده. او د هغې دپاره چې ټولې دنیا کې یو قسم نه اتفاق دی پیدا شوی، هغه ترک ختمول په دې چې هغې نه څوک هوا ورکوي او څوک یې بندوي او نو ډبل سټنډرډ څوک دغه کوي. د رژیم چینج دپاره دا یو ډېر لوی ترک دی.
بریګیډیر صاحب ډېره مننه. باراک اوباما په خپل خارجه پالیسی کې د داعش د ځای یا په راتلونکي کې لکه څنګه چې حکمت اعظم صاحب وویل چې په مستقبل کې پاندې خبرې وکړي، راسي چورته غوښ شو چې په خارجه پالیسی کې د امریکا د ځای ته څومره اهمیت ورکړل شوی دی.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIS and Al Qaeda.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي، نور د نژادي کړکېچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري.
تاسو حکمت اعظمی صاحب تاسو واوریدل، یعنی اوس داسې حال چې په افغانستان کې هم دا رپورټونه راځي چې د داعش شتون ستا، نو د باراک اوباما چې په خارجه پالیسی کې د دې یادونه کوي چې دا به د دوی په لومړیتوبونو کې وي او ارزښت به ورکوي، ستاسو په خیال باندې په راتلونکي وخت کې دغه خطر نور پراخېدلی سي او د امریکا ښکېلتیا نور پراخولی سي په افغانستان کې؟
بالکل، رئیس جمهور باراک اوباما په خپل خبرو کې یو بل څه وویل چې کله په مشکلات ډیریږي نو ستونزې زیاتیږي، خلک امریکا ته تقاضا ځینې کوي چې مثلا د کومک ورسره وکړي. د وویل داسې په داسې انداز کې وویل چې یعنی هغه مسکو یا بیجنګ چین یا روسیې ته نه، بلکې امریکا ته سترګې په لارې چې کومک ورسره وکړي. نو دا مستقیما په دې معنا لري چې بالکل دوی دا په نظر کې لري چې افغانستان سره باید کچېرې افغانستان او پاکستان کې تورستي ځالې نه یوازې داعش بلکې د پیشکویو کړي چې نورې بم پیدا شي او په سپاره به دا اوږدیږي، نو امریکا دا دته داسې امادګي په غیر مستقیم سره وښودل چې اماده ده چې دغه مشکلاتو لپاره به خپل فوزي حضور او خپل کومک ورته وړاندې کوي. او زه فکر کوم چې کچېرې بیا د امریکا ماموریت دا دی اوس بیرته 1500 عسکر نور افغانستان ته راستي تر څو پورې تقریبا ډیر نظامی رول ولري او په اوس هغه عسکر چې پخوا دی یوازې په د افغان کونه د پاره مثلا د سپروایزری یا د مثلا د مشوره دهی پر رول کې واغی وس بیرته جنگي ماموریت پیل کړی دی او په جنگ د جنگ په خاتو کې د افغان ځواکونو سره د تروریزم او د طالبانو پر وړاندې باندې جنگیږي. نو دا د دې پیغام دی چې د یو پراتلون کې کم فوزي حضور زیات کې، مګر د دې فوزي حضور او بیرته په عمل کې چې د کم جنگ ته داخلي جوزف فکر کوم دا به بیا پر سول باندې پر په افغانستان کې منفی تاثیر ولري.
خاصه حکمت اعظم صاحب پښتنه کوم، بریګیډیر صاحب تاسو ته راځم بس دا یو پښتنه حکمت اعظم صاحب کوم به تاسو ته راځم، هغه یعنی په افغانستان کې دا وخت چې په کم انداز باندې د داعش شتون دی که موږ ډیر په دقیقه سره ووایو، هغه آیا په داسې شکل کې دی چې نور هیوادونه ورته یا خصوصا امریکا په خارجه پالیسی کې هغه ځای وموندي؟
په افغانستان کې دا نگران کننده دی کاملا داعش ورستر بلی مخ پر کوي کېدو دی او دا به هغه وخت لا ډیر زیات سي. زه فکر کوم کله چې کچېری افغان دولت طالبانو سره کم د سولې پروسې ته داخليږي، نو هغه طالبان چې د جنگ ادامه غواړي د هغه لپاره تر ټولو بهتر آپشن د داعش سره یوځای کېدل دي چې داعش ته قوت ورکړي. نو زه فکر کوم دا د داعش لپاره د امریکا حضور او د امریکا د متحدینو جواب په افغانستان او په سیمه کې ډیر مهم دی چې باید دوی بل یو د خپل فارم پالیسی کې باید ورته دې ته ځای ورکړي.
سمه ده. کوم تاسو مې سیب مننه ډیر بریګیډیر سیب ستاسو په خیال باندې د پاکستان او نورو ملکونو سره یادونه وکړه. دغه هیوادونه په یو غیر مستحکمه هیوادونو باندې یادول د دې معنا دا ده چې یعنی پاکستان له یو اوږده خطر سره اوس مخامخ دی. د ترګرۍ چې کوم د ضرب عذب په شکل کې یو اپریشن شروع شوی دی او دا ویل کېږي چې موږ اوس ختم کړی دی. خو که دا وینا ته وګورو او دا خبرو ته وګورو پاکستان کېدلای شي د راتلونکو ډیر وختو دپاره له دې ترګرۍ خطر سره مخامخ وي. دغه وینا ځکه داسې یو څرک تاسو ته ښکاري
څومره پورې چې د پاکستان ته وخت یې نو هغه خو واقعي ده چې ترګرۍ نه ډېر زیات نقصان متوسو ډېر زه مرګ شوب دې مشلي او په افغانستان کې به دومره دغه نه دي لګېدلي هدفونه نه دي لګېدلي څومره چې پاکستان کې او بل پاکستان هم اقتصادي لحاظ سره یو کمزورې ملک دی حالانکه سیکیورټي لحاظ سره په عراق کې یو مضبوط ملک دی او په دغه باوجود پاکستان ته مشکلات تو ډېر زیات دي او څنګه چې اوباما سیب ویلي چې یاره دا د مستقبل دپاره هم داسې نورې شبکې هم پیدا کېدلی شي چې هغه به په ترګرۍ لاره خلي نو ما ته یو څیز معلومیږي چې د اوباما د دغه نه دا معلومیږي چې یاره که فوجي لحاظ سره امریکې ته خلک ګوري او د هغوی مدد د هغوی دپاره ضروري دی لیکن بل طرف ته چې زه ګورم نو یو بله بیانیه چې د دې سي قوتونو د ترکت پیدا کردنو مخنیوی کوي یا د هغې جوړي شو کوي او په زمین نه مفظ نه بین الاقوامي سطح باندې نه او نور په علاقهیي سطح باندې نو تر څو پورې چې دا بیانیه نه راغلي صرف د ټوپک په زور باندې د جیس په زور باندې داسې قوتونه داسې شبکې انجام ته رسول مشکل کار دی. البته چې کوم پاکستان شروع کړی دی نو په خپله ځمکه باندې ډېره قرباني هم ورکړه د هغې څه نتایج هم ښه راووتل لیکن که داعش دلته خپلې ضرورې خوري کړي په افغانستان کې نو بیا پاکستان به یو نوې خطرې ته مخامخ.
بریګیډیر صاحب مننه تاسو ته راځم او حکمت عزبی صاحب یعنی د بریګیډیر صاحب څخه خبر وکړه تر څو پورې یو متبادله بیانیه یا الټرنیټیو ډیسکورس نه وي دغه داعش که په پاکستان کې دی که په افغانستان کې دی کم از کم په دې سیمو کې دا ختمېدل به ګران وي. ستاسو په فکر په افغانستان تناظر کې هم دغسې ده؟ ماشاءالله حکمت اعظم صاحب ټلیفون لائن باندې نه دی. بریګیډیر صاحب ستاسو په خیال باندې په پاکستان او افغانستان کې یعنی دغه پښتنه کله تاسو زخه وکړو دغه بیانیه باندې خپل دغه ریاستونه یا سټیټس کار کوي چې یو داسې بیانیه را مخې ته کې چې نه یوازې ټوپک په زور بلکې له نورو لارو څخه هم چې کومې وسوالې ډلې دي د داعش په ګډون د القاعده طالبان د دې ټول په ګډون دوی له منځه یوسي داسې یو عملانه همکاري ستا بیا د دې هیوادونو ترمنځ
څو پورې چې د پاکستان په دغه نو دی چې یو اپریشن ورته د فروشې د نوښتله بیانې کې څه تبدیلی راغسته ده مکمل تور نه ده او هغه تبدیلی دا ده یاره چې موږ د هر داسې شبکې یا داسې بوسپی یا داسې خلک چې هغوی علاقې ته یا ملک ته یا زمونږ د ملک نه بل ته نقصان رسوي د هغوی خلاف به کاروایانې کوو او دغه وجه ده چې د پټانکوټ حمله وشوه نو د هغې نه پس پاکستان خپل تعاون یو داسې ملک ته وړاندې کړو مخکې کړو او سره یې ومنله چې هغې سره زمونږ تعلقات ډېر زیات خراب دي او بل طرف ته افغانستان کې هم د امن دپاره هغه په داسې دغه باندې ګوندونو باندې خپل اثر استعمالوي چې لري کړي دغې پورې خو بیانیه لږه بدله شوې ده لیکن تر څو پورې چې د پاکستان افغانستان یا د انډیان ترمنځ یا ایران شو د دوی ترمنځ چې تر څو پورې یو بل باندې اعتبار نه وي ټرسټ چې کوم نه وي ټرسټ تر څو پورې چې نه لري شوی او یو بل ته په صحیح معنا کې ملاتړ دی ولاړ نو بیا داسې خطرې به پېښېږي په مستقبل کې هم او د هغې راټوکېدل په نوي شکل کې غیر ممکن خبره نه ده او دې لپاره نوې نوې شکل ورکړی کېږي ایران او دو سعودی عرب په منځ کې چې کوم تقسیم وشو د مشرق وسطا نو دغه پای یو قسم یا داسې رنګ ورکړی شو چې هغه د شیا او د سنی یو قسم مختلف کې جګړه ده چې هغه ډېر افسوسناکه خبره ده. د هغې د وجې نه ده که چېرې دغه څیز خور شي دغه بیانیه خوره شي نو د هغې د وجې نه به یو نوی غیر استحکام په ملکونو کې پیدا شي چاپا د دینه هم زیر ډیر خطرناک دی.
صحیح
خو ما چې دغه پلانیه چې امریکا یو طرف ته ایران سره ملګرتیا کوي بل طرف ته مخالفت کوي یو طرف ته دل ملکونو سره ملګرتیا کوي بل طرف ته مخالفت کوي نو داسې مسله چې کومه ده هغه ډېره کمپلیکس ده. په دې کې هر چا خپل خپل مفادات راخیستي دي او هغه مفاداتو د وجې نه امن چې کوم دی هغه یو قسم ده زخمي دی او داغه تاسو نشته.
خودی کې بریګیډیر صاحب یو بل خبره ده چې ک تاسو دغه وینا ته وګوري او پاغه کې بهرال د داعش یادونه ډیره سوي ده د نور وسلوالو ډلو بهرال په بل شکل کې یادونه سوي ده خو زیات توجه چې دا یا فوکس دې هغه پر داعش دی. د کې اوس یو بل پښتنه ده چې په افغانستان کې د سولې د عمل چې خپل امریکا په کې شامل ده اوس په دې 13 غونډه کې مو پر اتونکو غونډه کې مو چاینا یا چین هم ولو که دغه طالبان یا دا وسلوال چې دوی و سیاسي بهیر ته راولي سیاسي عمل ته راګټ کی نو بیا به یو وړه ډله پاتې سي چې هغه به د داعش یا هغه طالبانو یې سیاغه جنگ جګړې ته دوام ورکول غواړي نو بیا دغه هیوادونو ته له هغه سره په فوجي لحاظ باندې مقابله کول به نسبتا آسان نه وي که دغه سیاسي عمل لږ سم روان سي.
یقیني خبره ډېر ښه سوال او د دغه حل هم دا دی چې طالبان او افغانستان په منځ کې سوله وشي د خبرو اترو په ذریعه باندې او هغه سولې ته یو قسم د استحکام ورکړی شي په مضبوطو شرطونو سره او د هغې ګرانټن چاینا او امریکا شي او بل طرف ته چې دا نورې ډلې دي چې کومې نه شاملېږي د امن په عمل کې نو هغوی به یو قسم له ځان نه پاتې شي نو د هغې په باب یو د افغان حکومت او د طالبانو یو قسم دا مکمل محض عضوي محض یا درون محض مضبوط محض به ورته مخامخ شي. بل طرف ته پاکستان دی چې هغه هم خپلې پولې مضبوطې کړي او د هغې به مکمل دفاع کوي نو لکه څنګه چې اوس په جو افغانستان زمونږ فاتح چې کومه ده دا یو قسم له تلاو دی په دې تلاو کې اوبه دي او په دې کې هر قسمه مهې چې کوم دی هغه پکې دی او یو مهې بل مهې خوري ځکه چې موږ د طالب نه دغه انوایرمنټ لري کو دا وته لري کو او دا د نور مهم چې کوم دی هغه ته بل طلب ته واچو نو دا به دا هغه چې کوم دی د کوم د دایښت چې کوم دی او په ځان نه پات شو په ځمکه باندې ټول کې دي په خپل به ختم شي او خو دا د پاره ضروری خبره ده چې د افغانستان کې د افغان حکومت او د طالبانو خبرې اترې کامیابې دي او هغه د امن لار اخیستل او هغه کې ګارنټر خپل کردار ادا کول او دې خبره په کې ده چې هر څوک امن خپل ذمہواری وګڼي او چې په هغه کې کې کوتاهي کیږي دا هغه ټول بل باندې نه چي بلکې په خپل د هغه مداخلت کوي او دا هغه ټول کوشش کوي ښه دا داسې وړاندې شي.
بریګیډیر صاحب یو بل خبره ده چې یعنی د پاکستان او امریکا تعلقات د ریمن ډیوس چې کله دوه پاکستانی جاسوسي کارکونکي په لاهور کې ووژل یا اسامه بن لادن خلاف عملیات وسو په بټ آباد کې دغه تر دې لمخه تعلقات ډیر زیات خراب وو اوس یعنی ستاسو په خیال باندې خپل د امریکا او د پاکستان تعلقات یعنی کم پړاو ته رسیدلي که تاسو د باراک اوباما دغه ملت ته وینا په پام کې ونیسئ
وکړه او امریکای او دوی طاقت ته عالمی طاقت ته او هغه چې او علاقې ته را ننوځي هغه چې څومره دومره توکي ورانې کوي دومره په وتو کې هم ورانې کوي لکه وښ چې خیمې ته را ننوځي نو په دغه حساب سره چې وګورئ نو پاکستان هم واړېدلی شو افغانستان هم همغه شانتې بدم نه دی او په مشرق وسطا کې هم دغه حالات دي نو پاکستان چې اوس کومه پالیسي وړاندې کوي هغه دا کوي چې یاره اقتصادي لاره باندې د چې
چین په ذریعہ باندې ترقی وکړي او داغه لپاره دا راځي
چې بریډر سے
او بل طرف
بخښنه غواړم
ځان سره شامل کی په دې کې او امریکای سره تعلق دیمن ساتل غواړي او وسو سره نړۍ کې کبي او نو سره ستوري کبي
یعنی دا وخت د پاکستان او د امریکا څخه اړیکې دي ستاسو په خیال باندې سړی دي ډېری ګرمي دي یا بس دوی په دې سي نورمال حالت باندې ساتلې دي چې ډېر زیات پکې کړکې چم نستا او آرامي یعنی نارامي هم ډېر نست پکې
نو اوس امریکې کې بدلون راغلی دی هغوی اوس د پاکستان چې کوم کردار دی هغه چې دی دي ګڼي او بل طرف ته پاکستان چې کوم د دہشتگردی خلاف کم عمل کرے دے پاغی ستائنہ کبھی اس دفعہ کے فرق را کرے دے
یعنی
اور دا ضروری خبر سے دا پاکستان لا تر شو یو قسم نه د پاکستان له پالیسۍ
شه او بل خبره ده چې خپل یعنی د افغانستان د سولې کم عمل دی په دې کې چې کم د امریکا رول دی هغه یوازې د چارون کې غدی کنه د امریکا رول لږه پراخ دی یا د ملکونو توای چې نه تاسو داسې وکی کنه یوازې ناشتوي او قتل را قتل کوي او ډیر کار نه لري او دغه سی رول د چاینا
ما کار لري او وسی د سخت باندې نه لري او وس په سفارتي سطح باندې او په پولیټیکل لیډرشپ په ذریعہ باندې خپل کم دغه چې کم دی داغه رول دی هغه چردار لوبوي او داغه وجه ده چې د پاکستان او د انډیا په منځ کې خبرې اترې وړاندې شوې د دې نه علاوه د افغانستان او د حکومت او د طالبانو په منځ کې کومې خبرې اترې چې دي هغه اوس کامیابولو لپاره کوشش کوي او بل طرف ته پاکستان ته هم دغه وایي چې یاره یو سیاسي کردار ولوبوي او د پاکستان چې کوم کردار دی هغه ته په ښه نظر باندې ګوري او بل دا هم کوي چې یاره دا اصل کې بیا خبره دا ده چې د امریکې دلته راغلي ده او د دې ځنه اوس واپس شوې ده څه فوجي مو پراته دي لیکن هغوی نه غواړي چې موږ یو داسې افغانستان پرېږدو چې موږ مستقبل کې زموږ چې کومې پالیسۍ نه دي هغې ته بیا خلک ګوري او د دې بیا مثال ورکوي چې تاسو پلانکي پلانکي ملک ته راړی او هم د هغې نه زیات خراب کړ په نسبت د جوړولو نه نو اوس دا هغوی خپله مخرومه یو قسم نه په دې باندې راولي چې افغانستان کې اخر امن راغی او په هغې کې ټول فریق یا پاکستان چې کوم دی یو نیوکلیر طاقت دی او انډیا نه نیوکلیر طاقت دی دواړو په منځ کې موږ اړیکې چې کوم دي ستونزې چې کومې دي کمې کړې او د دنیا امن ته موږ سمه سو
خاصه بریګیډیر صاحب که تاسو وګورئ دا بهرحال دواړه اړخونه سره که تاسو یادوئ د امریکا راتګ هغه تباهي بربادي یا به جوړه کړې وي جنګونه وسو جګړې وسو خلک مړه سو یو بل اړخ ته که وګورئ چې افغانستان یعنی د جنگ سر مخامخ د ډلو ټپلو په لاس کې بیا د داسې رژیم په لاس کې چې که څه هم د طالبانو په کنټرول کې وو خو ادارو باقاعده کار نه کوي په یو ان کې ممبرشپ په هغه شکل کې نو دغسې وسو چې کم از کم یعنی یا چا من لینا ممبرشپ غبارل وو دغه ټول خبرې چې اوس وګوري ادارې جوړې دي فوج جوړ دی انټلیجنس لري خلک په سکالرشپ باندې ځي تعلیمي ادارو ته خلک ځي سکولونو ته ځي له نورو ملکونو سره د سیالانو په رنګ باندې په ډېره ډیپلوماټیکه طریقه امبیسیانې دي داسې خصوصو چې سټیټ یا ریاست تر یو حده پورې جوړ سو
افغانستان کې واقعي د چوندې د جمهوریت یا د ولسی جرګې یا د دین علاوه اقتصادي ترقی یا په دومره لویه پیمانه باندې د افغانستان په میډیا کې ټوله دنیا کې راغې پته لګېدل وړاندې خو به چې کله روس څخه کېده لیکن موجوده حالت کې د هغوی ادارې واقعي ده د هغوی فوج د هغوی سیکیورټي نورې چې کوم دي ټیکنیکل دغه چې کوم دي معلومات چې کوم دي هغه کافی حد پوری خوشبی دي او خدا خود حکومت ته دغه باندې ده لیکن تاسو که د افغانستان جغرافیه ته وګورئ نو همیشه د پاره د هغوی ښارونه چې کوم دي یا د هغوی سنټرل کنټرول چې کوم دی هغه د باقي ملک نه ډېر بدل وي په دې چې د هر غر نه پس یو بل حکومت دی او په دې چې قبایلي سوسایټي ده نو هغې د جنګ د وجې نه هغه خلکو ته ګراس روټ لیول ته هغه فایده نه ده رسېدلې چې کوم د ښار اوسېدونکو ته رسېدلې ده او هغوی ته خو ټیک ده چې لاړ شي هغوی ته نوکریان هم لاړ شي لیکن د
عام چې 70% چې کوم علاقه را اږي ته هغه دغه نه دي شوی انفراستراکچر یا هغه ادارې نه دي شوی.
صحیح. هغه بریډر سه بهرال پدې کې دا چې دخل ګدا نظر هم وی چې دا په هر ځای کې دا سی دا کاغه پدری منړي خصوصا په غوادونو کې د کلی او شار ترمنز د سہولیاتو هر لحاظ باندې فرق وی. بهرال ډیر مننه بریډر سه ستاسو چې تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخیستله. ستاسو ډیر ډیر مننه. ښه وخت او ښه ورځ درته غواړو. د خدای پامان. او ډیر مننه بریګیډیر صاحب. وخت پرسو. ډیر مننه. خدای پامان. او حکمت اعظمی صاحب مینس کې ټلیفون کته سو را سره د سکایپ له لارې وو. البته د دم ډیره مننه کوم. او هم له دې سره د مشال تور رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ دوزخه اجازه غواړي. په مخم شه.